السلام علیکم د سهار شپک بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلست قدر منوریدونکو لدې شوي ازادي رادیو په 1921 او 1925 متره لنډو څپو خبرونه پیلوي په دې اوساته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبريږي خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته د منځنۍ آسیا 15 هیوادونو او جرمني پروند افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو د دوام پر اړتیا ټینګار وکړ خو دوی یو ځل بیا د دې هیواد د وګړو اساسي حقونو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو حقونو ته د درناوي غوښتنه وکړه د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شولت سره د قزاقستان ازبکستان قرغیزستان ترکمنستان او تاجکستان د ولسمشرانو د سرمشریزې په پای کې په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د داسې ټول ګډونه حکومت د جوړېدو پر اهمیت ټینګار شوی چې ټول قومونه او مذهبي او سیاسي ډلې ګډون پکې ولري د منځنۍ آسیا ډیری هیوادونه د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماتیک اړیکې لري خو تر اوسه یې په رسمیت نه دی پیژندلی پولیو فری افغانستان د ماشومانو د ګزند ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین پر اهمیت ټینګار کړی د بنسټ پرون په یو بیان کې ویل چې له 15 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو له لوړ ګواښ سره مخ دي ځکه د معافیت کچه یې ټیټه ده د دې بنسټ په وینا ډیره مهمه ده چې دا ماشومان په ټولو کمپاینونو کې او له یو ځایه بل ځای ته د سفر پر مهال د ترانزیت یا سرحدي ټیمونو لخوا واکسین شي د روغتیا نړیوال سازمان د دوشنبه په ورځ ویل د طالبانو حکومت د پولیو د کور په کور واکسین کمپاین درولای دی خو د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په یو بیان کې ویل د پولیو پر ضد واکسین د کمپاین پر وړاندې کومه ستونزه نشته په افغانستان کې سکل د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 1300 ته رسیدلی دی په لبنان کې پرون په پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو کې د چاودنو له کبله د حزب الله ډلې سلګونه غړي ټپیان شوي دي په دې هم مهاله چودنو کې د یوې نجلۍ په ګډون د لږ تر لږه 9 کسانو د وژل کېدو او د نږدې 2800 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی د لبنان د روغتیا وزارت د 200 ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک بللی او د بهرنیو چارو وزارت دا د اسرایلو لخوا سایبری حمله بللی ده د وزارت ویلي دی چې په دې اړه به خپل شکایت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي حزب الله د غچ اخیستونکو اقداماتو ژمنه کړې او ویلي دي چې اسرائیل ته به د دې چاودنو په ځواب کې عادلانه سزا ورکړل شي وروسته له دې چې د یمن حوثي اغیانو ادعا وکړه چې په دې وروستیو کې یو شمیر الوتکې راغورځولې دي د امریکا دفاع وزارت پرون وویل چې یوه بې پیلوټه الوتکه یمن ته نږدې نسکوره شوې ده د پنټاګون ویان جنرال پیټ رایډر په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل دا بې پیلوټه الوتکه د دوشنبه په ورځ د یمن په شاوخوا کې راغورځېده خو هغه زیاته کړه چې د پیښې په اړه نور جزئیات نه لري حوثي اغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي پرون وویل په تیره یوه اونۍ کې درې د ډول درونونه راغورځولې دي خو د پنټاګون ویان دا ادعا رد کړه پنټاګون په فبروري میاشت کې تایید کړې وه چې یوه ایم کیو 9 ډوله بې پیلوټه الوتکه چې اکتشافي او یرغلیز ماموریتونه ترسره کولی شي د یمن سواحلو ته نږدې راغورځېدلې ویل شوي چې احتمالا دا الوتکه به د حوثي اغیانو په توغندي لګېدلې وي او د افغانستان دوه ملي لوبډلې نن لوبې کوي د افغانستان د فرسال ملي لوبډله به د 2014 کال د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې په دوهمه لوبه کې له ارجنټاین سره مخامخ شي د ازبکستان پلازمینه تاشکند د دې سیالیو کوربه دی همدارس د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له جنوبي افریقا سره د دریو نړیوالو یو ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي د لوبې د متحده عربي اماراتو د شارجه ښار د کرکټ په لوبغالي کې تر سره کیږي دواړو ټیمونو مخکې په مختلفو ټورنمنټونو کې سیالي سره کړې خو تر اوسه هیڅ یو افغانستان نه د ګټلې د دواړو لوبډلو دوهمه لوبه د سپتمبر په 3 او 3 د سپتمبر په 22 پلان شوې دي خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي و باورې چې د افغانستان په اړه د امنیت شورا له نننۍ غونډې مخکې پرون په اروپایي پرلمان کې د افغانستان د بشري حقوقو پر وضعیت خبرې وشوې
Let Afghanistan to not be an arena.
افغانستان باید د جیوپولیټیکی جګړې ډګر نسی. افغانستان باید د غونډو ازادي ولري. افغانستان باید د ټولو لپاره عدالت تضمین کړي.
ل ایران نه د افغان کډوالو د جبري استلو خبره بیا تاود شوه ده.
هغه د افغانانو ویزه چې کوم قانوني راغلي د همغه ډیپورت کی او د هغوی پاسپورتونه چیرل کیږي او د هغه افغانانو چې قانوني اقامه لري همغه ډیپورت کی افغانستان ته.
په یو بل راپور کې باوري چې د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې د هغه خوندزي لپاره وداني جوړیږي چې زده کوونکو پر رانه ډاک درس وایي.
مکتا د شانتی بوسیسی لخوا تعمیر جوړیږي. موږ خوښیو چې د دین اورستا په تعمیر کې درسونه وایي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهم نیمای کې د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ واوري.
در دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکي چارو لارښوونه قدر جلالوف کوي. ورزو لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر وضعیت خبري کوي. په دې غونډه کې به چې د کابل په وخت مازیګر مهال پیلېږي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشره روزا اوتنبایو د افغانستان په اړه درې میاشتنی راپور وړاندې کړي. د دې غونډې په درشل کې د اروپا په پارلمان کې په یو غونډه کې د افغانستان د بشري حقوقو پر روان وضعیت خبري وشوه. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه کوي. دې غونډې ته به چې د کابل په وخت ماښام شپږ نیمې بجې پیلېږي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د دې هېواد لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مشره روزا اوتنبایو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل چمتو کړی راپور وړاندې کړي. په دغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي لخوا په هرو دریو میاشتو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د دې سازمان عمومي اسامبلې ته چمتو کیږي، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د فعالیتونو، په دې هېواد کې د سیاسي بشري وضعیت او د بشري حقونو په برخه کې د پرمختګونو او ستونزو یادونه شوې او د مخکېنی د جون میاشتې د 14 مل راپور وروسته په دې برخه کې د هڅو ارزونه شوې ده. د دغه راپور په یو برخه کې چې د ملګرو ملتونو پر ریلیف ویب پاڼه کې پرون سیشن بخپور شوی ویل شوی چې د هغو کورنیو اختلافاتو په اړه راپورونو ته په پام د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده خلکو د یووالي او اطاعت په اړه د غوښتنو پیغامونه زیات کړي دي. په راپور کې د امنیتي وضعیت په اړه د اسلامي دولت ډلې یادایش او د ځینو نورو کوچنیو ډلو د بریدونو ترڅنګ د ښځو په وړاندې د طالبانو د سختو تګلارو په ترڅ کې د دوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوي قانون ته اشاره شوې او ویل شوی چې دغه قانون ښځې لاله نوي محدودیتونو سره مخ کړي دي. په دغه نوي قانون کې چې د 13 اگست میاشتې په 28مه اعلان شو، د نورو محدودیتونو ترڅنګ ویل شوی چې ښځې باید په عام محضر کې له سر تر پښو ځان پټ کړي او د دوی غږ هم عورت بللی دی. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نننۍ غونډې په درشل کې پرون سیشن د اروپا د پارلمان په یوه فرعي کمیټه کې هم په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه خبرې وشوې. د افغانستان د پرزیدلي پخواني حکومت د ولسي جرګې پخواني غړي شکریا بارکزی چې په دې غونډه کې ګډون کړی و، ګډونوالو ته په وینا کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د افغانستان روان وضعیت په ځانګړي توګه په دې هېواد کې د بشري حقونو وضعیت زیاته پاملرنه وکړي.
Let Afghanistan to not be arena.
افغانستان باید د جیوپولیټیکی جګړې ډګر نسی. افغانستان باید د غونډو ازادي ولري. افغانستان باید د ټولو لپاره عدالت تضمین کړي. د هزارګانو ډلې وزن باید پات ورسیږي. باید جنسیتي اپارټاید ودرول سي او پر وړاندې ټول یو موټی سي. باید د افغانستان د خلکو په خوا کې ودرېګو. د هغو کسانو په خوا کې چې تر اوسه په پاکستان او ایران کې ژوند کوي او هیڅ لمن نه دي چې کوم راتلونکو به ولري او کنه.
That they will have future or not.
میرمن بارکزی چې د یو شمیر نورو افغان خزینه فعالانو پر ملتیای په دې غونډه کې ګډون کړی، بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د پنشن بی پورس به د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم صادر شي. د افغانستان په اړه دا غونډه داسې مهال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو په وړاندې له سختو چلندونو څخه د لاس اخیستو لپاره تر اوسه پورې د نړیوالې ټولنې په تیره د لویدیځو هیوادونو او د بشري حقونو د مدافع ټولنو غوښتنې له پامه غورځولي او دې برخه کې لا خپلو سختو تګلارو ته دوام ورکړی دی. که څه هم ملګرو ملتونو د طالبانو له دغه سخت دریځ څخه نارضایتي څرګنده کړې، خو ویلي دي چې د افغانستان د خلکو ملاتړ ته به دوام ورکړي او د طالبانو له سرپرست حکومت سره به چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی، خپلې ښکېلتیا ته دوام ورکړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ایران نوی ولسمشر مسعود پزشکیان ویلی دی چې دغه هیواد ته ورغلی غیر قانوني افغان کډوال به بیرته خپل هیواد ته واستول شي. هغه ویلی مونږ ورونه یو، خو د قانوني لارو چارو منل د هیوادونو ترمنځ یو اړتیا ده. په عین حال کې په ایران کې یو شمیر ډیر افغان کډوال په دې هیواد کې د دوی پر وړاندې زیاتیدونکو محدودیتونو سر ټکوي. د موضوع جزئیات عابده سپوږمۍ اوروي.
له ایران د افغان کډوالو د استلو په اړه د ایراني چارواکو له تیرو څرګندونو وروسته اوس ولسمشر مسعود پزشکیان ویلي چې هغه افغانان به بیرته خپل هیواد ته واستول شي چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ننوتی دي. ښاغلی پزشکیان پرون دوشنبه د سپتمبر په 14مه یوې خبري غونډې ته وویل د ایران د امنیت عالي شورا د کډوالو د قوانینو په اړه درې ځلې غونډې جوړې کړې دي. هغه زیاته کړه چې افغانان او ایرانیان ورونه دي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د قانوني چوکاټونو رعایت خورا مهم دی. نوموړي وویل
ما با هم سره ورونه یو، لکه مخکې مې چې وویل اوس هم وایم مونږ سره ورونه یو، خو د هیوادونو ترمنځ د یو شمېر لارو چارو رعایت هغه قاعدې دي چې باید ومنل شي، او اوس هم د دې هڅې روانې دي. هغوی چې په ناقانونه توګه ایران ته راغلي بیرته خپلو هیوادونو ته په ډیر درناوي ستنه کړل شي.
پزشکیان د انتخاباتي کمپاین پر مهال هم د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدونو د بندېدو پر اړتیا ټینګار کړی و. په ورته وخت کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال په دې هیواد کې د دوی په وړاندې له مخ زیاتیدونکو محدودیتونو سره ټکوي. په ایران کې افغان کډوال امید رحیمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په دغه تیر ورځ کې په طرف د یزد او کرمان کې هغه افغانان چې موږ هغه ته اوسېدل، یعنی په اجباري توګه یو په ډېر بد حالت کې هغه له هغه منطقه شه د خلکو په مرسته باندې وو، او د حکومت په غاج باندې هغه له هغه منطقه شه په ډېر بد حالت کې استل کېږي او افغانستان ته ډیپورت کیږي، او هغه د افغانانو ویزه چې کوم قانوني راغلي دي هغه ډیپورت کیږي، او د هغوی پاسپورتونه چیرل کیږي او هغه ایست ورته چول کیږي، او د هغه افغانانو چې قانوني اقامه لري هغه ډیپورت کیږي افغانستان ته. یعنی افغانان ډېر په بد وضعیت حالت کې دي په ایران کې. دا را سره معنی
نو وړي له نړیوالو او د بشر د حقوقو له سازمانونو څخه غواړي چې په ایران کې د افغان کډوالو حال ته پاملرنه وکړي. په ایران کې د کډوالو د حقونو یو فعاله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي رادیو ته وویل چې د ایران د کډوالو وضعیت دومره خراب دی چې د ایستل کېدو له ویرې که هر څو هم اړین کار ولري له کورونو نشي وتلای.
اصلا مهم نیسته کې این آقا یا این خانم پاسپورت
داره، ویزا داره، هیڅ مهمه نه ده چې دا کډوال ویزا لري، د سرشمیره نکارت لري او که پاسپورت لري، ټول ټولوي او افغانستان ته لیږي. ان د دوی په ډله کې د دوی خپل وګړي خپل ایرانیان هم شړل شوی دي. دوی سره خپل ملي کارتونه نه و چې هر څه ویلې ایرانیان یو بیا یې هم شړلی. په هر کوڅه کې د کډوالو در ټولولو موټر ولاړ دي.
بعضی موټرایي کې مهاجرینو جمع میکنه موټرایي پولیس استاده است.
هغه زیاتوي چې وضعیت دومره ستونزمن دی چې د ایران په نانوایانو کې پر افغانانو آن وش ډوډۍ لا په اسانۍ نه پلورل کیږي. دغه راز د هیواد کې د افغان ماشومانو په وړاندې د زده کړو د دروازو د تړل کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکو مخکې اعلان کړی و چې د روان کال تر پایه به شاوخوا 2 میلیونه غیر قانوني کډوال له دې هیواده باسي. د کډوالو د نړیوال سازمان IOM په وینا یوازې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې له ایران څخه څه باندې 3000 کسان راستانه شوي چې له دې ډلې څخه 50% یې په زور ایستل شوي دي.
په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ د کور په کور پولیو ضد واکسین د تطبیق د کمپاین د درېدو له احتمال څخه اندېښمنې دي. خود طالبانو د امیر روغتیا وزارت په دې اړه خبره شوې راپورونه ناسم بللي. د پداسیال کې د چې ملګرو ملتونو د دوشنبه پر ورځ ویل چې د طالبانو حکومت کور په کور د واکسین کمپاین درولای دی. بل خو د دې کمپاین ځینو رضاکارانو هم ادعا کړې چې طالبانو د دې کمپاین له تطبیق کوونکو څخه د مالیاتو د ورکړې غوښتنه کړې. فیروزه عزیزی او د موضوع تفصیل.
که چه هم د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د پولیو یعنی ماشومانو د ګزن ضد واکسین کمپاین د درولو په اړه راپورونه رد کړي، خو یو شمېر افغان کورنۍ د دې کمپاین د درېدو په تړاو خبرو سویو راپورونو اندېښمنې کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکې کریمه رحیمیار چې له 15 کلونو کم عمر لمسیان لري، وایي د پولیو ضد واکسین کمپاین درول به افغان ماشومانو ته ستر ناورین رامنځته کړي. د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ماشومان له یوې خوا سم خواړه نه لري او له بلې خوا بیا چې سم واکسین ورته ونه شي له سلسله نه 99% یې حتما ګزرن وهي. زما لمسیان چې د لور مې درې او د زوی مې 15 ماشومان دي، که واکسین ورته ونه شي فکر وکړئ چې څه به کېږي. زما هیله دا ده چې دا کمپاین ونه درول شي.
د تخار ولایت اوسیدونکي او د څلورو ماشومانو مور ماری امیری چې په خبره یې ټول ماشومان یې تر 15 کلونو کم عمر دي، ازادي راډیو ته وویل
دا د ماشومانو لپاره چې د هیواد راتلونکي دي ډېره د اندېښنې وړ ده. دا بهیر باید ونه درېږي. دغو ماشومانو تر اوسه له دې نړۍ هېڅ نه دي لیدلي او نه خوړلي، او که یې ګزڼ ووهي هم په دوی او هم به یې کورنیو ته یو رنځ وي.
ملګرو ملتونو د دوشنبه په ورځ ویلي چې طالبانو کور په کور پولیو ضد کمپاین او واکسین تطبیق درولای دی. ټاکل شوی وه چې دغه سازمان په روانه میلادي میاشت کې د پولیو ضد د واکسین کمپاین پیل کړي. له دې سره اسوشیټیټ خبري اژانس د روغتیا نړیوال سازمان WHO کې د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې طالبانو د کور په کور پولیو ضد واکسین کمپاین د تطبیق پر ځای لارښوونه کړې چې ماشومانو ته د واکسین په جماعتونو کې وسی. خو د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دوشنبه په ورځ رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې د پولیو ضد واکسین کمپاین د درېدو په اړه راپورونه رد کړي دي. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې د دغه کمپاین د درولو په اړه هیڅ ډول رسمي لارښوونه نه ده سوې. بلخوا په ننګرهار ولایت کې ځینو واکسیناتورانو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې ماشومانو ته د ګزن یعنی پولیو ضد واکسین په کلینیکونو کې روان دی. خو په ننګرهار ولایت کې د پولیو ضد د کمپاین یو رضاکار چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هم دا کمپاین نه دی پیل سوی.
دوه هفتې وړاندې سوپروایزرانو رضاکارانو ته د WHO موسسې لخوا دلته د پولیو واکسینو د کمپاین ټرینینګونه ورکول شوي، خو متاسفانه چې کمپاین لا تر اوسه نه دی ترسره شوی. د دغه ځایي رضاکارانو پر وینا په WHO فعالیت ځکه درېدلی چې حکومت له دوی نه
بلخوا ځینې ډاکټران په افغانستان کې د پولیو یعنی د ماشومانو د ګزن د مخنیوي لپاره یوازینۍ لار د واکسین تطبیق بولی. په جرمني کې میشت افغان ډاکټر متین صفی ازادي راډیو ته وویل
پولیو یو ډیره خطرناکه ناروغي ده چې په مطلق کې دوی یو ماشوم یو انسان ټول عمر فلج کیږي یا مایوب پاتې کیږي. ډیره اسانه طریقه د مخنیوي د واکسین تطبیق ده. د روغتیا وزارت د مسؤلینو نه په ډیر درنښت هیله کوم د پولیو واکسین په ښه صورت او مکمل ډول باید په سر ته سر د افغانستان کې تطبیق شي.
پولیو لاعلاج ناروغي ده، خو د واکسین په تطبیقولو یې مخه نیول کېدای سي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خبره روان کال په ټول افغانستان کې د پولیو سبسو یو مثبتو پیښو شمېر 300 ته رسیدلی، په داسې حال کې چې تیر کال دا شمېر شپږ پیښې وې. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې وزینی هیوادونه دي چې لا هم پکې د ماشومانو د ګزن یا پولیو ناروغي مثبتې پیښې نه دي ختمې شوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. وروسته بیا هم د افغانستان اړوند مطالب راځي. د لبنان د روغتیا وزارت وایي په پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو کې د هم مهاله چاودنو له کبله 9 کسان وژل شوي او زرګونه نور ټپیان شوي دي. ډیری مرګ شوبله د حزب الله ډلې غړو ته اوښتي. د لبنان د بهرنیو چارو وزارت دا د اسرایلو لخوا سایبري حمله بللې او د غندنې ترڅنګ ویلې دي چې په دې اړه به خپل شکایت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وسپاري. نوریاس نوري او د موضوع نور تفصیل.
د
د لبنان د روغتیا وزارت پرون سیشن بي ویل چې په پیجرونو کې د هم حاله چاودنو په نتیجه کې لکتر لګه اته کسان وژل شوي او 2250 نور ژوبل شوي دي. د وزارت دغه اعلان وروسته له هغې وکړ چې د ایران له ملاتړ برخمنې حزب الله ډلې وویل چې دوه غړي او یوه نجلۍ په دغو چاودنو کې چې هغه مرموزې بللې ووژل شول. د آزادې اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د لبنان د روغتیا وزیر فراس البایز وویل د 200 ټپیانو روغتیایي وضعیت خطرناک دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې په بیروت کې د ایران سفیر مجتبی امانی هم د ټپیانو په ډله کې دی. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک ته نږدې فارس خبري اژانس د یوې سرچینې له قول خبر ورکړ چې ویلي دي هغه په دې چاودنه کې برسیرن ټپي شوی دی. حزب الله وویل چې یو شمیر پیجرونه چې غړي یې کاروي په یو وخت وچاودل. رویترز خبری آژانس د دریو سرچینو له قوله چې هویت یې نه دی په ډاګه کړی خبر ورکړی چې دغه پیجرونه چې چاودلي د دغو وسیلو وروستي ماډلونه وو چې حزب الله په وروستیو کې هیواد ته راوارد کړي وو. پیجر د مخابراتي اړیکو یوه کوچنۍ وسیله ده چې خپله ځانګړې شمیره لري او لنډ لیکلي متنونه او غږیز پیغامونه پکې استول کېدای شي. د راپورونو له مخې د لبنان په جنوب او شاوخوا سیمو کې د حزب الله ډلې د وسلوالو مرستندوی کارکوونکو په ګډون په سلګونو غړي په دغو چاودنو کې ټپیان شوي دي. د لبنان د بهرنیو چارو وزارت دغه چاودنې غندلي او هغې د اسرائیل لخوا سایبري حمله بللې. د وزارت په یوه اعلامیه کې همدارنګه ویلي چې یو شمیر پیجرونه په سوریه کې هم چاودلي او زیاته کړې ده چې په دې اړه به خپل شکایت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې د اسرائیل دغه خطرناک او قصدي عمل د اسرائیل له هغو ګواښونو سره همغږی دی چې د لبنان په وړاندې د جګړې د پراخېدو په اړه یې ورکړي او هم هغه د لا زیاتې وینې تویونه ویجاړې او تباهۍ په اړه د اسرائیل دریځ ښکارندوی کوي. حزب الله د غچ اخیستونکو اقداماتو ژمنه کړې او ویلي دي چې اسرائیل به د دغو چاودنو په خاطر عادلانه مجازات شي. د رویترز د راپور له مخې د اسرائیل د پوځ ویان پرته له دې چې مستقیما چاودنو ته اشاره وکړي وویل چې د اسرائیل لوی درستیز جنرال هرزی هالوی له جکپورو چارواکو سره کتلي ترسو وضعیت وارزوي. د ویان ویلي چې په پالیسۍ کې بدلون نه دی اعلان شوی خو له احتیاطه باید کار واخیستل شي. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې په سلګونو ټپیان روغتونونو ته لیږدول شوي او له ټولو خلکو یې غوښتي دي چې که پیجرونه لري هغه د سمدستي لرې وغورځوي. په لبنان کې دغه چاودنې داسې مهال شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند د رامنځته کولو په هدف د خبرو د بیا پیلېدو د هڅو په ترڅ کې سیمې ته تللی دی. که څه هم ډېر تمرکز په غزه کې پر روانې جګړې دی خو د اسرائیلي ځواکونو او د لبنان د حزب الله د وسلوالو ترمنځ په نښتو کې په سلګونو کسان وژل شوي دي. د وژل شوو ډېرې برخې په لبنان کې د حزب الله وسلوالو ته اوښتي خو په اسرائیل کې هم ملکیان او سرتیري وژل شوي چې شمېر یې لسګونو کسانو ته رسیږي. دغو نښتو د لبنان او اسرائیل ترمنځ پولې ته د نږدې سیمو په زرګونو کسان اړ کړي چې له خپلو سیمو نورو ځایونو ته کډه شي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې به په یو په زړه پورې راپور کې درته وایو چې یو انسان څومره خوب ته اړتیا لري. خو له هغه مخکې اوس یو بل راپور لرو. د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې د شانتي د رضاکارۍ ټولنې په مالی ملاتړ د یو لومړني ښوونځي لپاره ودانۍ جوړیږي. چارواکي وایي دا ودانۍ به د نورو اسانتیاو ترڅنګ شپږ خونې ولري او چارې به یې په اتو میاشتو کې بشپړې شي. د څوکۍ د زاړه کلي په لومړني ښوونځي کې اوسمهال شاوخوا 3500 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د سرپرست حکومت مرستیال والی مولوی عبید الله حقانی د خونځي د بنسټ ډبري خودو پر مهال وویل په ټول ولایت کې امنیت تامین شوی او هر مرستندوی اداره کولای شي چې د آبادی او په ځانګړي ډول د پوهنې د پرمختګ په برخه کې کار وکړي.
امنیت تامین دی او په هر برخه کې څوک وړي چې هغه مرسته وکړي، خاص کر د تعلیم او تربیه د آبادی پر اړیکه باندې نوو ته زمينه الحمدلله برابر ده چې هغه موږ تاسو و شاهدی او چې د څوکۍ ولسوالۍ یو ابتدایي خونځې د شانتي موسسې د مرسته باندې دغه تعمیر شروع دی. موږ ولست دا ډاډ ورکو چې ان شاء الله العزيز د امارت په تلزل او زموږ د ټولو ولسوالۍ او هغه تعلیمي برخې فعال شي.
مرستیال والی د شانتي موسسې او له قراردادي شرکت څخه وغوښتل چې خپل کارونه په سمه توګه او په ټاکلې موده کې تر سره کړی. د جوړونکو شرکت مسول انجنیر معاذ الله صافی ازادي رادیو ته وویل د یاد خونځي لپاره څلور درسي او دوه اداري خونی جوړیږي چې د 1100 میلیون افغانۍ په لګښت په 4 پاته میشتو کې بشپړی شي. د څوکۍ ولسوالۍ د زوړ کلی لومړنی خونځي تر اوسه ودانی نه درلوده او 350 زده کوونکو یې په سپیرو خاورو او شین اسمان لاندې په یخنۍ، ګرمۍ او سختو شرایطو کې درسونه ویل. اوس چې ورته سرپنا جوړیږي پرې خوختي.
زمانم خو به د څوکۍ ولسوالۍ د زوړ کلی اوسیدونکو یې زوږ تعمیر نشته مونږ په سپیرو خاورو کې درس وایو. مکتا د شانتی بوسیسی لخوا تعمیر جوړیږي. مونږ خوښ یو چې د دې نو وروسته په تعمیر کې درسونه وایو.
په کونړ کې څه باندې 1500 خونځي شتون لري چې غنی ودانی نه لري او کوم ته چې جوړی شوی دی هغه هم د زده کوونکو وسنی شمیر ته ځواب نشي ویلی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. خو له هغه مخکې یو رستای راپور لرو. خوب ته هر انسان ارتیا لري. خوب ته لزګېدو سره ارتیا ډېره وي، خو بیا د عمر له تیرېدو سره کله کم او کله زیات شي. خلک د عمر په بیلابیلو پړاوونو کې څومره خوب کوي، احمد شیبرې په دې لاند راپور کې درته وایي.
د وینې وچړنې لمخې نوزیشتې ماشوم چې درې فصلونه چې اکثر وخت پکې ودو د مور پر هم کې پتیاره کثیر کړی دي، په څلور وټ ساعتونو کې ل څوار لسو تر ولسو ساعتونو پورې خوب کوي. امریکایي ټایم مجله په دې اړه په یو مطلب کې لیکي چې ل څلور میاشتنې تر یو کال پورې د ماشوم خوب کمی شي. په دې موده کې ماشومان ل 200 تر 400 ساعتونو پورې ویدي شي. تر دې وروسته تر دوه کلنۍ پورې بیا خوب کمی شي او یو ماشوم ل 200 تر 400 ساعتونو پورې ویدي شي. د نویو څېړنو له مخې په همدې کلونو کې ماشوم ته د غرمې لخوا خوب مهم دی، ځکه چې دا عمر د ماشوم ته چرت وهلو او خیال سمانه ده. په همدې کلونو کې ماشومان د ډار خوبونه ډیر ګوري چې خوب ور خرابوي. خدای ونی ماشوم خوب دروند وي، که پکې وویری شي هم بیرته سترګې ترنی شي او خوب وړي. د ابتدایي مکتب د دورې د ماشومان خوب بیا لږ نور پسې کمی شي. د دوی خوب تر ډیره د شپې لخوا ترنی شي. له دیارلس کلنۍ تر بلوغ پورې یو ځل بیا د خوب په وخت کې تغییر راځي. د بلوغ له سن وروسته چې د انسان جسم وده کړي وي، خوب له 2 تر 3 ساعتونو ته راکمی شي. خو د څېړنو له مخې هغه کسان چې خوب یې درون نه وي، هغوی تر 8 ساعتونو د شپې په مخه ډېر سملي. داسې کسان هم شته چې تر 10 ساعتونو ډېر خوب کوي او چې کله سهار شي زړه یې غواړي چې نور خوب پسې وکړي. دغه کسان چې ډیر خوب کوي د دوی په باره کې څېړنې شوي دي، علت یې نه دی معلوم شوی. البته ډاکټران لارښوونه کوي چې داسې کسان که چیرته منظم سپورت وکړي دا ستونزه به حل شي. له 15 کلنۍ ورپورته بیا د خوب د کمیدو زمانه ده. د دې عمر کسان غواړي چې د شپې وخت ویده شي. ګڼ ساړه د شپې ترون خوب نه کوي، سهار هم وقت بشیشه. هغه کسان چې د اونۍ په ترس کې نشي کولی چې خپل خوب د کار له امله بشپړ کړي، هغوی ته روغتیا پالان لارښوونه کوي چې د رخصتیو په ورځو لږ ډیر خوب وکړي. که د چا خوب پوره نشي، ممکن د زړه د ناروغۍ سبب شي یا په غوږونو کې د زانګو ناروغي ورته پیدا شي.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې نیمه نړۍ پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د منځنۍ آسیا پنځو هیوادونو او جرمني پرون د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو د دوام پر اړتیا ټینګار وکړ، خو دوی یو ځل بیا د دې هیواد د وګړو اساسي حقونو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو حقونو ته د درناوي غوښتنه وکړه. د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د جرمني له صدر اعظم اولف شولتس سره د قزاقستان، ازبکستان، قرغزستان، ترکمنستان او تاجکستان د ولسمشرانو د سرمشریزې په پای کې په یو اعلامیه کې په افغانستان کې د داسې ټول ګډونه حکومت د جوړېدو پر اهمیت ټینګار شوی چې ټول قومونه او مذهبي او سیاسي ډلې ګډون پکې ولري. د منځنۍ آسیا ډېری هیوادونه د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماتیک اړیکې لري، خو تر اوسه یې په رسمیت نه دی پیژندلی. پولیو فری افغانستان د ماشومانو د ګزند ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین پر اهمیت ټینګار کړی. د بنسټ پرون په یو بیان کې ویل چې د 50 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو له لوړ ګواښ سره مخامخ دي، ځکه د مافیات کچه یې ټیټه ده. د دې بنسټ په وینا ډیره مهمه ده چې دا ماشومان په ټولو کمپاینونو کې او له یو ځای بل ځای ته د سفر پر مهال د ترانزیت یا سرحدي ټیمونو لخوا واکسین شي. د روغتیا نړیوال سازمان د دوشنبه په ورځ وویل د طالبانو حکومت د پولیو د کور په کور واکسین کمپاین درولای دی، خو د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په یو بیان کې وویل چې د پولیو پر ضد واکسین پر وړاندې کومه ستونزه نشته. په افغانستان کې سږ کال د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 300 ته رسیدلی دی. په لبنان کې پرون په پیجرونو یا پیغام لیکدونکو وسیلو کې د چاودنو له کبله د حزب الله ډلې سلګونه غړي ټپیان شوي دي. په دې هم مهاله چاودنو کې د یوې نجلۍ په ګډون د لږ تر لږه 9 کسانو د وژل کېدو او د نږدې 2800 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د لبنان د روغتیا وزارت د 200 ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک بللی او د بهرنیو چارو وزارت یې دا د اسرایلو لخوا سایبری حمله بللی ده. د وزارت ویلي دي چې په دې اړه خپل شکایت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. حزب الله د غچ اخیستونکو اقداماتو ژمنه کړې او ویلي دي چې اسرایل ته به د دې چاودنو په ځواب کې عادلانه سزا ورکړل شي. ورستاله دی چې د یمن حوثی اغیانو ادعا وکړه چې په دې ورستیو کې یو شمیر الوتکې راغورځولې. د امریکا دفاع وزارت پرون وویل چې یو بی پیلوټه الوتکه یې یمن ته نږدې لویدلې ده. د پنټاګون ویان جنرال پیټ رایډرز په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د بی پیلوټه الوتکه د دوشنبه په ورځ د یمن په شاوخوا کې راغورځېده، خو هغه زیاته کړه چې د پیښې په اړه نور جزئیات نه لري. حوثی اغیانو چې ایران ملاتړ کوي پرون وویل په تیره یوه اونۍ کې درې دا ډول ډرونونه راغورځولي دي، خو د پنټاګون ویان دا ادعا رد کړه. پنټاګون په فبروري میاشت کې تایید کړی و چې یوه ایم کیو 9 ډوله بی پیلوټه الوتکه یې چې اکتشافي او یرغلیز ماموریتونه ترسره کولای شي د یمن سواحلو ته نږدې راغورځېدلې. ویل شوي چې احتمالا دا الوتکه به د حوثی اغیانو په توغندي نسکوره شوې وي. او د افغانستان 2 ملي لوبډلې نن لوبې لري. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د 2023 کال د فوټسال د نړیوال جام په سیالیو کې په دوهمه لوبه کې له ارجنټاین سره مخامخ شي. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د دا سیالۍ ترسره کیږي. همدارس د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له جنوبي افریقا سره د دریو نړیوالو یو ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي. د لوبې د متحده عربي اماراتو د شارجه ښار د کرکټ په لوبغالي کې ترسره کیږي. دواړو ټیمونو مخکې په مختلفو تورنمنټونو کې سیالۍ سره کړي، خو تر اوسه هیڅ یو افغانستان نه ده ګټلې. د دواړو لوبډلو دوهمه لوبه د سپتمبر په 3 او دریمه د سپتمبر په 22 پلان شوې دي.
نیما نړۍ خسر دمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی یو شمیر افغان میرمنې شکایت کوي وایي چې د طالبانو د نظام لخوا د دوی هغه قانون پر ښځو باندې په زور عملي کیږي کوم چې د ښځینو پر غاک هم بندیز پکې لګیدلی دی
دا ځینې ټکي دومره درداوره شي دومره حتی چا خبره خپل جنسیت نه کړکه اوسي چې دومره بدایم یا دومره حق نه لرم چې تاسو ما په غاک بندیز دې بعد بیرون خبرې ونه کوم دا درې کاله مونږ داسې په درد او عذاب کې تیر کړل ورس په ورځ دا ډېریدونکي دي او مونږ ته نور مشکلات ډېریږي
یو بل میرمن هم ورته شکایت کوي
موټر ای دخ کته کړي و سرل د سې د حجاب مکمل او فقط هغه تر ټیکري سې مقناسي ورته وایي اس یو سینو فقط د ساده ټیکري او یو ماسک درلود نو دای کته کړي و موټر وان ته ویلو چې بیرته لامه جدي دی سپورت تکړه دا باید بیرته مال تحقیقات کې
نن ام د موضوع چېرې ملتیا مو کړی قدر من افتونکو د طالبانو د عدلی وزارت سمو د وړاندې اعلان وکړ چې د دې ډلې مشر مولا هیبت الله اخندزاده د امر بل معروف او نهی عن المنکر قانون تصویب کړی او د قانون وس نافذ دی یاد وزارت ویلي چې دغه قانون په څلور فصلونو او پنځه د شمادو کې تصویب او په رسمي جریده کې خبر شوې دی په دې قانون کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي دي دوی په لوړ غږ خبرو کولو څخه منع شوي دي او د ته نور بندیزونه ور باندې لګیدل دي راځو دې ته چې د طالبانو د حکومت د تصویب شوی قانون عملي کېدل د افغان میرمنو ژوند څومره نور هم ورتريخ کړ د پغمان اوسیدونکو ولولا دهقان وای چې خوري سره لدی چې حجاب مراتبی کله چې خصوصي پانتون ته د تپ په برخه کې زده کو ته جی طالبان خان ورته جوړوي هغه د دوه ورځو مخکې کیسه کوي
دو رزوران کلاس دا پانتون تتلالا شخصی پانتونوی لموتر ده کتک کری و سرل دیسی ده هجاب مکمل و فقط اگر در تکری چی دی مقناسی ارتوی اصی یو سینو فقط ده ساده تکری و یو ماسک درلو ده نو دای کتک کری و موتروان تیویلو چه تاسی نباید به هجاب خزی راپورت تکی او دا باید بیرتا لامه جدی سپورت تکری ده باید بیرتا مال تحکت تکی بیادی ما خور لموتر تحکت سوی و ته ویل وو چې د ما حجاب هیڅ مشکل نه لري بیا هغه په جواب کې ورته ویل چې ستا حجاب مشکل لري په دې چې ته ماسک لري مثلا د ستا سترګې لورای ښکاره کیږي ته باید هغه نور چیکري چې دی مخ ته راپټیږي هغه نه استفاده وکوي تر څو چې د حجاب د تکمیل سي د دې ورته ویلو ښه صحیح ده بیا د ما خور پیاله پورته راغلی وه موټر کې نه وه پریښې روزمره ډېر ورسره سره کار لرو دوی سره ځانګړې توګه چې کله یو رسمي ځایونو ته ځو مثلا زه خپله استاده یمه په یو دولتي ښوونځي کې نشو کولی چې په تنهایي باندې یو شعبې ته لاړ شو شعبې ته مزو باید محرم موږ سره وي ښځې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي باید مختلف ځایونو کې خځو لپاره کیلومتر تعین کړای داسې باید تعین سوي هدف نه باید لري یوازې لاړ نسی په خصوص مجرد او د ځوانو خځو لپاره د پیغلو لپاره ځوان القدیر راتنګ کړی دا د دې هڅه کې دي چې باید دغه میرمنې په کور کې نه وي له هر نوع فشار محدودیتونو له هر قانون نه دوی استفاده کوي چې یو طریقه باندې مجبور سي چې د خځو په کور کې کینی دا بیده بخصوص که چوب ناروغه وی اوگوی تا دیر سخته ده چه مثلا مخرا پت کی یا هم چادری و کوی اوگوی تا دیر ستون زیر آمازده که دوگوی تکلیف نورم دیره وی
اغلی ولولا زیاده وی یو شمیر نارینا چه ده طالبانو دا دول کرنی وینی اوگوی بیا پا کور که پر خزو بانده بندیزونه چو برابر ور زیاد کری
افغانستان یو سنتی ټولنه ده کنه، نو دغه پانټ نه دوی ډیره ګټه اخلي. سره له دې چې 2040 کال ده نړۍ ډېر پیشرفت کړی، ډېر مخته تللی، مګر د افغانستان خلک لا هم عامه پوهاوی شاته پاتې ده، له نړۍ سره برابر نه ده په پوهاوي کې. د افغانستان ټولنه ډېره شاته پاتې ده، او دې درې څلور کلو خو بیخي هر څه له منځه وړي، د شل کلو لاسته راوړنې ټول له منځه وړي دي. دوی دا د خلکو له ناپوهۍ نه یا د خلکو له ضعیفۍ نه دوی ګټه اخلي چې دغه خپل قوانین عملي کړي، او تر ډېر حده پورې دوی د سنتي ټولنې نه فکرونه چې مثلا موږ او تاسې لرو کنه، نارینه ته مثلا ویل کېږي چې په یو طریق باندې ګویا چې د غیرت سره په ټکر کې ده، دغه موضوعات نه دوی ګټه اخلي، او دغه موضوعات د دې لامل کېږي چې باید د کورنۍ له خوا نه هم په ښځو فشار وارده سي چې نارینه وایي زه نسم کولی د تا لپاره د پردي سړي خبرې واورم، یا د یو طالب یا د یو غیره یا ملکی کس ورته وکړي مثلا د همسایه خبرې نسم اورېدلی چې پلاني ښځه بیرون وتلې ده. دغه څه دي چې اوس هم د افغانستان د خلکو ترمنځ دغه پوهاوی، دغه مفکوره لا هم شته چې باید چې ښځې یو نوه ننګ ده، یو نارینه د هغې په نوم باندې په کمه راځي نورو ته.
افغان میرمنې وایي له کومې ورځې چې طالبان واک ته رسېدلي دي، پر ځای د دې چې د ملت ستونزې واوري او د حل لاره ورته پیدا کړي، دوی هغوی ځوروي او په عامه خبره له خولې څخه یې مړی اخلي. چې یوه بېلګه یې همدا د ښځو په کار بندیز، او اوس دا چې دوی حتی په لوړ غږ خبرې هم نشي کولی یادولی شو. فاطمه ژوند چې په خپلو لیکنو کې د افغان میرمنو ستونزې او له ناهیلیو څخه ډاک ژوند انځوروي، وایي هغه ښځې چې په کور کې نارینه نه لري دوی څه وکړي؟ بې محرمه بیرون نشي تلی، چا سره خبرې باید ونه کړي ځکه بیا یې غږ پورته کیږي. آیا اوسنی نظام د یوې میاشتې خرچ مصرف ورکوي؟ آیا یوه میاشتې د دوی د کور کرایه ورته حساب کړي؟
افغان ښځو ته که ووایي چې څومره محدودیتونه باندې لګېدلي یا څومره ستونزې ورته پېښ شوي دي، محدودیتونه خو ډېر دي. لومړی که غټ ووایي، په ښځو باندې زده کړې باندې شوي دي، مخکې چې کومه ازادي دوی احساسوله هغه ازادي اوس نه احساسوي، څومره چې دوی فعالیت کول هغه فعالیت اوس نه شي کولی، او هم چې دوی کورنیو ته کار و رس ګټل هغه نشي کولی، نو بس په بازار کې څه ګرځي یا بل ځای ګرځي. نو اکثره ښځې د ویرې احساس کوي، یعنی ځان امن کې نه احساسوي، نو دا ټولې مکمل ستونزې دي.
بله، که راسو دې ته چې د طالبانو په وروستي قانون کې چې تصویب سه او په خلکو یې عملي کوي، په تیره بیا د افغانستان په لرو پرتو ولایتونو کې دې موضوع څومره افغان ځې نور په تشویش کې اچولی دي او دا چې ژوند یې ورته سخت کړی ده؟
دوی قانون هغه کوي، نو د افغان ښځو ژوند سختیږي، او هغه خو نور هم د خوندیتوب احساس نه کوي. دا خپله یوه ستونزه ده.
که راسو دي تاسو شخصي ژوند ته څومره بدلون مو په ژوند کې راغی؟
اولس موږ ژوند کې خو ډېر بدلون راغلی ده، ځکه کوم څه موږ مخکې ولو هر څه ته مو لاسرسی درلودی، نو هغه اوس نشته. تر ټولو غټ څه دې دا انسان خپل ځان خوندي نه ګڼه.
که په دې وغږېږو چې مثلا د افغانستان ښځې مخکې په حجاب وې، افغانستان اسلامي مملکت دی، دغه اضافه قویدات قیدګیری د طالبانو لخوا ولې؟
بلکل، افغانستان مخکې نه یو اسلامي هیواد و، اوس هم یو اسلامي هیواد دی، نو د ملایانو نظام دی، نو ښځې دې باید دننه کورو کې واوسي، نو هغه د ښځو ستونزې دی نه ویني. البته
افغانستان کې اوږدې جګړې تیرې شوي دي، یو شمېر میرمنې کونډې شوي دي، ځینې په کور کې نارینه نه لري یا بهر تللي، دغه ښځو باندې چې دوی قیدګیری راولي په کور کې نه وي، د دوی خرچ مصرف ډوډۍ دا مسایل څنګه کېږي؟ تاسو په وطن کې یاستئ، له نږدې نه وینئ، خپل د سترګو لیدلی حال راته ووایه.
ولله دا ډېره سخته ده د هغو ښځو لپاره سي انسان درک کی، دا ډېره سخته ده چې هغوی نارینه نه لري د کور، یا بیرون دي او یا اکثره مړه دي، شهیدان شوي دي په دې جګړو کې، په هغو کې یا څوک نادرکه دي. نو دا ډېره ستونزمن حالت ده. زیاتره هغه ښځې اوس فقر ته احتیاج شوي دي، فقر کوي، په کورو کې منزل کوي، د خلکو کالي منځوا کوه، نو د هغوی ژوند ډېر هم سخت ده. واقعیت هم چې کوم موږ وینو، زیاتره یې فقر ته احتیاج شوي دي.
تاسو د یوې میرمنې په صفات څومره خفه کېږي، څومره ورته ځورېږي چې داسې حالت وینې؟
ډېره خفه کېږم کله چې د ښځو داسې وضعیت وینم، ځکه زه پخپله احساسوم، پخپله یوه ښځه یم، دا پخپله موږ احساسوو چې دی څومره درد لري او څومره سخته ده زندگی، او د هغو دپاره په خاص ډول چې کوم فکر کوي، هغه ځوانې ځوانې ښځې یو دوی بله لار نه لري چې دوی تیرسک ګټلو یو څه ولري، نو دوی فکر ته احتیاج ده واقعنا زما نه ده.
که دا وضعیت همداسې پاتې شي د افغانستان راتلونکی تاسو څه رقم وینې؟
که دا وضعیت داسې پاتې شي د افغانستان وضعیت یو سخت حالت ته ځي، واقعنا یو نسل د تباهۍ لور ته روان ده، یو سخت حالت ته روان ده.
څه ویل لرئ اوسني حاکم نظام ته؟
ویل دا لروسي اوسني حاکم نظام باید دومره سختګیري ونه کړي، هر څه خدای پاک ښکاره ویلي دي، خو نن د ښځو مجبوریت باید درک سي، هغوی ته باید لومړی سر کې خو تعلیم ورته باید پوهنتونونه مکتبونه ورته پرېږدي، بیا هغوی ته باید د کار زمینې مساعدې کړي، ځکه چې اکثره ښځې کونډې دي، هغوی نارینه نه لري، باید ورته کاري زمینې مساعدې کړي، کومې چې په فقر کې دي هغوی ته باید د هغوی د ماشومانو د هغوی ښځو باید غم وخوړل سي، سي کورونه او د هغوی د رس ګټلو یو څه باید ورته ورکړل سي.
ډېر زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
د طالبانو د حکومت دا قانون چې وایي د ښځو ټول مخ دې پوره پټ وي، د هغو ښځو ستونزې څو برابره ورزیاتې کړي چې دوی په بیلابیلو ناروغیو لکه سالنډۍ اخته دي. دوی وایي چې خپل ټول مخ نشي پټولی، اوس ډاکټر ته هم نشي ورتلی. د کابل ښار یوه اوسیدونکې زهره جنت وایي چې په کارتي چار کې په خپلو سترګو ولیدل چې طالبانو یوه سپین سرې میرمن چې کورنۍ ته یې د ډوډۍ پیدا کولو لپاره اوبه خرڅولې، د دې لپاره چې غږ یې خلکو اورېده اوبه یې ورته چپه کړې او دا یې په زوره کور ته ولېږله.
تېره ورځ کارتي چار ته تلمه، یوه ښځه وه، دې اوبه خرڅولې او د مازیګر ټیم او دا ډېره د سیمایو سواب په دې کې ورته یو طالب ډېر زیات غوسه شو او د اوبو دا کراچۍ ورته په لغته وواله چې زه د دې نه پاسېږه، د اوبه د جمع که دېز نه لاړ شه. ما واقعنا هلته وژړل، خولې ځکه نه لري، هغو یو څوک نه لري، هغو مجبور دي خپله همت وکړي، خپله کار وکړي. خال ستا له خوا نه خو څه مرسته نشته، د حکومت چې مرسته نشي کولی، هغو خو مجبور دي ځکه کونډې او یتیمان ډېر دي، د خپلې حلال روزي پیدا کولو لپاره به یوه لاره لټوي. نو هغو دپاره خو بیخي ډېره زیاته سخته شوې ده، ځکه ټولو ته عموماً سخته ده. عموماً په افغانستان کې د نجونو تعداد د ښځو تعداد ډېر دی، نو هغوی چې بیخي سرپرست نه لري، هغوی چې محرم نه لري، هغوی دپاره خو چا خبر دلته ژوند بیخي بند شو، ځکه څه وکړي، هېڅ لاره نشته دی. او دا چې بیا د تاوتریخوالي څخه کار اخلي، حتی ویل شوي وو که دا عملي نه کړي نو موږ به د وهلو ټکولو او درو څخه کار واخلو. نو زه خو نه پوهېږم چې دوی ولې دومره فکر نه لري دغه یتومانو په اړه، دغه کونډو په اړه، دغه نجونو په اړه چې دوی سرفرست نه لري، دوی څه وکړي، اخر چېرته لاړ شي؟ خو همدا وطن دی، همدلته پیدا شوی دي، دوی هم حق لري. زه خو نه پوهېږم دوی په ذهن کې څه دي او څه رقم دسیسه لري، د هغو دپاره ژوند بیخي چا خبره لاسه ورکړې او ځان یې بللی دی. نو همداسې تنا دا نه، زیاتره داسې خورګانې دي، داسې کونډې دي چې خپله کلاسیک کراچۍ چلوي، هغه وزنونه چې سړي یا نارینه پورته کوي، دوی هغه وزنونه وړي یا هغه سخت کار کوي. دوی دومره غیرت لري چې د خپل رزق دپاره، خپل ماشومان لپاره خپله کار کوي، حتی په حجاب کې، په ماسک کې، په پټ مخ کې، که چادري ووایي خو چادري هم ورسره، زموږ افغانانو ښځو منلې ده. خو بیا هم دا ځینې ټکي یا ځینې نقطې چې ډېرې دردونکې دي، نو د ژوند هیله یا هغه امید بیخي انسان د لاسه ورکوي.
بله، څه فکر کوي دوی ولې له افغان میرمنو سره داسې یو چار چلان کوي؟ هغه چې غواړي خپلې کورنۍ ته مړۍ ډوډۍ پیدا کړي، لکه تاسو چې ویل اوبه خرڅوي، هغه ته هم نه پرېږدي. دوی د تاسو په نظر، د تاسو په فکر ولې له افغان میرمنو سره داسې کوي؟
لکه څنګه چې موږ پیږو، دا درې کاله کېږي چې دوی راغلي دي، او زموږ پوښتنه هم همدا ده چې ولې، ولې دلیل څه دی؟ موږ خو د همدې وطن لورګانې دلته پیدا شوي، دلته حق لرو، پلرونه نیکونه مو د دې ځای څخه وو، نو زموږ نه دا حق حقوق او حق ولې اغستل کیږي؟ موږ هم همدا پوښتنه لرو چې ولې تر درې کالو پورې تر اوسه زموږ دا پوښتنه نه ده جواب شوې چې موږ ته څوک د دې یو منطقي دلیل ووایي چې په دې اساس باندې. او ځکه کله چې طالبان راغلل د هغې څخه وروسته ما یو کال پوهنتون ووی او تعلیم یوزې څخه بعض اشخاص راتلل، موږ باندې هلته هم ځینې ډېر قیدات ایښي وو پوهنتون ته ننوتلو هر څه. نو هلته یو غونډه وه، زه په غونډه کې پورته شوم، د هغې څخه ما یو پوښتنه وکړله. راغلی وو د لوړو زده کړو معاونو فکر کومه، نو ویل چې موږ غواړو مری عدالت وکړو او تاسو ته موږ په تورو شپو راځو، موږ په ورځو راځو، موږ ستاسو حال پوښتنه کوو. حال دا چې زموږ وضعیت هلته ډېر خراب و، موږ طالبان په وخت کې درس وو او ډېر مشکلاتو سره مخ وو. نو ما ډېر په یو هغه شکل د دې نه پوښتنه وکړه چې تاسو فقط موږ ته د دیوالي جواب ووایئ، چې دا ولي جواب که تاسو هغه وخت کې زموږ ژورنالیزم پوهنځی بند کړی وو، انجینرۍ پوهنځی او څو پوهنځی په انجینو بند کړي وو. نو ما د دې دلیل پوښتنه ورنه وکړه چې دا دلیل ولې تاسو ژورنالیزم پوهنځی بند کړو، آیا دې کې څه ګناه ده؟ که ګناه یې ولې مو په هلکانو بند نه کړو، یوازې مو په انجینو بند کړو؟ انجینرۍ کې کوم کفر یې خو ولې هلکان هم کافران کېږي، ولې مو په هغو نه دی بند کړی، په موږ مو بند کړو؟ حتی هغې مخامخ ما ته د دې ولې جواب ونه ویو چې ما خپل جواب ترلاسه کړی وی چې ولې. همدا پوښتنه موږ هم لرو، همدا غوښتنه موږ هم لرو چې موږ ته د یو منطقي دلیل ووایي، موږ ته دې ووایي چې په دغه دلیل په دغه اساس باندې ښه ایجاب وکړه، خو ایجاب مې وکړو، پټه زه خو پټه زما خبرې مه کوو، خبرې نه کوم. که نه بیا هم زه نه فکرم چې اصلا ښځو سره د دورانه ولې دومره دا او ټول قیدات یا ټول ټکي زیاتره په ښځو باندې ولې عملي کېږي. داسې قیدات یا په نظراتو کې که د سړو دپاره ذکر هم شي، په سړو باندې دومره ژبر او زور نشته لکه څنګه چې په ښځو باندې ژبر او زور دی. نو همدا پوښتنه او همدا غږ زموږ هم دی چې ولې اخر ولې زموږ ګناه څه ده؟ دا چې افغان نجونې، دا چې په افغانستان کې پیدا شوي، دا چې پښتنې دلته په حیا او پرده کې د اسلام په چوکاټ کې ژوند کوو، هایا دا به مو ګناه؟ موږ خپله د دې ولې جواب تر اوسه نه ده پیدا کړی. زما ته خپله شخصا دا ډېره دردوره ده چې زموږ غږ هم بندي شو، چې بیرون په کوڅو کې یا بیرون د کوم اړتیا لپاره موږ وځو، زموږ غږ باید وانه اورېدل شي او زموږ په غږ باندې بندیز لګېدلی دی. ما ته خپله خصوصا ډېره دردوره ده او ډېره زیاته تریخه ده، او سره د دې ټولو نجونو ته، د افغانستان ټولو ښځو ته ژوند بیخي ناهیلی شوی دی او په یو درد او په یو عذاب باندې بدل شوی دی. ځکه موږ هره ورځ دلته نوي فرمانونه، هره ورځ نوي قیدات وضع کېږي، هغه یوازې د ښځو دپاره که نه. نو دې لپاره موږ په دې کې ډېر زیات درد وینو. ما دپاره ډېره دردوره وه کله چې ما دا نوي قیدات یا قانونونه وکتل، سم ډېر زیات و، په دې کې ډېر زیات د ښځو په اړه او د ښځو په اړه ډېره یادونه شوې وه، ولې مجرم یوازې همدا ښځې دي. او ما ته خپله دا ټکي سم ډېر دردوره وه چې ښځې غږ حرام دی او ښځه باید بیرون حتی خبرې ونه کړي. ښه زه خو بیرون نه وځم، زه ناروغ یم، زه ډاکټر ته لاړ شم، خپله ستونزه څنګه ووایم؟ ما په دې باندې یوه لیکنه هم کړې وه، کله زه بیرون ځم که زه د خط نه استفاده وکړم، که یو دوکاندار ته زه خط ولیکم یا یو موټروان ته چې ما تر دې ځایه ورسوه. نو هغه زیاتره خلک دلته بې سواده دي، حتی په خط او پلیک باندې نه پوهېږي. نو زه مجبور یم زمې غږ اوچت کړم یا خبرې وکړم، خو دا ځینې ټکي دومره دردوره شي، دومره حتی چا خبره خپل جنسیت نه لري کرکه اوسي چې زه دومره بده یم یا زه دومره حق نه لرم چې حتی زما په غږ بندیز دی، زه باید بیرون خبرې ونه کړم. نو لکه څنګه چې تېر وختونه دا درې کاله موږ داسې په درد او عذاب کې تېر کړل، ورځ په ورځ دا ډېرېدونکي دي او موږ ته نور مشکلات ډېرېږي.
بله، دا قانون چې تصویب سه چې د ښځې غږ باید ونه اورېدل شي، د ښځې مخ باید مکمل پټوي، دغه له دې قانون وروسته خو یو څه وخت تېر شوی دی، د طالبان حکومت دا څومره جدي نیسي او څومره یې په ښځو باندې عملي کوي؟
دا چې داسې یوه ماده ذکر کړې ده چې د ښځو غږ هم آرام دی که نه، دو بیرون باید خبرې ونه کړي. زموږ خویندې په ولایتونو کې دا قیدات ډېر جدي نیول شوي دي، خو خپله کابل په مرکز کې دومره لا نه دي جدي شوي، او حتی د دې اجدار هم په ولایتونو کې ورکول شوی دی. که چېرته دا عملي نه شي، نو موږ به د وهلو ټکولو او درو څخه کار واخلو. نو په ولایتونو کې خو له پخوا څخه هم ډېر زیات قیدات کلک وو او ډېر زیات عملي کېدل که نه، ځکه هغه بیچارهګۍ ډېری خلک یې بې سواده دي او هر رقم ظلم او وحشت زغمي، ځکه مجبوري موږ هم دلته. نو دا هم نیول شوي دي په نظر کې. خو د کابل وضعیت چې دی، اوس په موټر کې یوازې درې انجونې باید پورته شي یا محرم ولري، او کومې انجونې چې مثلا دوه نفره اوسي یو نفر اوسي هغې ته اجازه نشته دی چې پورته شي. نو د دې قیدات چې کوم وضع شوي دي، دې په عملي کولو باندې هم ناست دي او دا عملي کوي.
ښځې څومره تر زیات فشار لاندې دي له دې وروستي قانون وروسته؟
کزه وای ما په سل پیسدو کې خزینه هنوی پیسده یا سل پیسده تر فشار لاندې دي، نو زما دا خبره به دروغ نه وي. دین یو رقم شوی ما چې ولې زه حق نه لرم، اته د هي ست زما غږ حرام شو، غږ دې حرام دې، خبرې مه کوه. خپل فکر کو څومره به درد وري، زه خو همیشه فکر کوم که زمون ګورونه یا زمون دا حکومت غړي هم دې ته فکر وکړم، دغه دوسیه یا دغه خبره په ځان باندې عملي کړي، دوی ته به څومره سخت وي. خو دا مقابل لور ته فکر نه کوي چې ولې نجونې نه لري، ښځې زړه نه لري، ځکه ډېرې زیاتې د فشار لاندې دي او ژوند ډېر زیات تریخ شوی دی. باور وکړئ، ټول د رواني تکلیفونو سره اخته دي. په کور کې د ورځې دوه درې ځلې ژاړم، زړه تنګونونو سره، بد وضعیت سره مخ ډېر زیاتې د فشار لاندې دي. په سلو کې زه ووایم مثلا فیصدم تر فشار لاندې، نو دا خبره به غلطه نه وي.
هغه ښځې چې مثلا د افغانستان په دې اوږدو جګړو ناخوالو کې د کورنۍ نارینه له لاسه ورکړي، کونډې دي یا نارینه نه لري، په سفر تللي دي، دوی څنګه کې خپل ځوان سره کوم مخ کې بیا یو څه دوی نه پریدي چې به مرام را ووزي او غاګم پورته نسی او دا مسایل ورته زیات کړي. دغه حالت سره کوم ده
دا خبره چې دا داونه وکړه، دا ډیره درداوره یا ډیره د جګر خونی خبره ده، ځکه په افغانستان کې ډیره خلک چې دي په کور کې زیاتره خزې دي، زیاتره انجونې دي، په دې تاوتریخوالو کې زیاتره کونډې دي، یتیمان دي.
کرا سو دي ته چې د طالبان له وروستي قانون وروسته چې وایي غاګ د نه اوریدل کې مخ کې پوره پوخي، افغان مېرمنې څومره په دې توانېدلې چې دا قانون ورته عملي کړي؟
لکه څنګه چې زما په شمول ټولې زمونږ انجونې یا ښځې چې په افغانستان کې ژوند کوي، دوی په دې اساس باندې په ځان باندې ډېر فشار هم راولي او ډېر دغه کومه غوښتنې چې دوی لري دوی دا مني، په دې اساس باندې چې دوی باندې غږونه کوي یا هغه کول یا خرابه خبره کول هم یو ننګ دی دلته او یو انسان د سوال لاندې راځي. نو دې په اساس باندې که مخکې به زه له کور څخه وتلم، ما به دوه درې متره زړوکې په سر کو باور وکړي د طالبان د راتګ سره، ما ډېر غټي جاب او شپږو متره زړوکې ما ته مور اغستې دی یا ساده ټیکرې زغه ته وم او زه یو نقاب اچوم، په دې اساس چې دا ما ته غږونه کوي او تر پوښتنې لاندې رانشي. دلته که هر قانون ویل کېږي نو دو انجونې یا ښځې مني، سمه ده که حجاب اوسي دوی مني، که هر څه اوسي دوی مني، خو دا بعضې قانونونه چې حتی وایي غږ دی مه پورته کوه، خولې زه خو مشکل لرم، ازي او ډاکټر سره ازي او دکاندار سره ازي او بازار کې څنګه خبره وکړم، به بغیر له هغې چې ته باید محرم ولري. ښځه محرم نه لرم، زه محرم له کوم ځای څخه کوم، زما پلار نشته، زما ورور نشته دی، مګر په دې دلیل هم درته څه نه وایي. حتی که باس ورسره وکړي په دې لاره کې چې مثلا بعضې ترافیک یا بعضې طالبان ولاړي چې درته ووایي ولې به محرم راوتې، ته چې ورته وایي چې زما ورور نشته، زما پلار نشته، زه یتیم یم، زه څه وکړم، د دې د پاسه درته وایي چې زه یو سوشل اقدام وایم، زه لاړ شه په کور کې کښېنه، داسې درته نه وایي چې ښه خو ته خو مشکل لرې که نه. په دې اساس هم درته یوه بده خبره درته کوي او درته وایي چې مخې نه مې تېر شه، زه لاړ شه کور کې دې کښېنه. نو په دې ولې یا په دې دلیل موږ هم نه پیچ ولې دومره وحشت او دومره ظلم، ځکه هر انسان که یو منطقي فکر ولري یا د حکومت حاکمانو سي، دوی خو باید ډېر لوړ لوړ فکرونه ولري او دا په ذهن کې و. سمه ده زه نه وځم کور نه، زه په کور کې کښېنم، زه پلان نه لرم، زه ورور نه لرم، ته ماته زما رزق راوړي، ته ماته زما نفقه راوړي، خو نه غم راسره نه مني که نه. شکر چې زمونږ سایه زمونږ سا اخیستل د الله جل جلاله په لاس کښې دي. که د دوی په وسه کښې وه نو دوی به ویلی چې ښځې د سا نه اخلي، دوی د اکسیجن نه تنفس کوي، دا د یوازې د سړو دپاره اوسي او سړی دې دلته سا اخلي، دوی به تر دې حده موږ ته قیدات ټاکلي وو.
ډېره زیاته مننه خور، تاسو ژوندی او سلامته اوسئ.
هیله کومه مننه فرشته جان، تاسو څخه هم کور ودان.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
गोरमा सर्ग में रणा 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 शी
در گور ماستر کے میر نار نار ناشی آج سنگ کے بھی نما ٹول جہان زما زما زماشی آج سنگ کے بھی نما ٹول جہان زما زما
چھ در کو رماس ترگ میر نارنا